څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد صدران مختوری. السلام علیکم. فرانسه له امریکا غواړي چې خپل پوځیان له افغانستان ونه باسي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په ننګرهار کې خبریالانو نن د الیاس دایي قاتلانو ته خبرداری ورکړ چې د خبریال پر وژلو به د ژورنالیزم سنګر سور نه شي. تر هر څه مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال وجل وغندل. چارواکي وایي د روزګان د هراود ولسوالۍ طالبانو ونیوله او د بخنې نړیوال سازمان د ایتوپیا په کړکیچ کې د اموجنې خبر ورکړی. بشپړ خبرونه. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي وجل کې د لغندلې دي. د دغه سازمان په خبر پانه کې د دوی د اسیا د څنګه مشر پټریشا گاسمن ویلي دا پیښه په ښکارا د پیغام ورکوي چې د طالبانو په اړه راپور ورکول د افغانستان رسنۍ له لوی خطر سره مخامخ وي. میرمن گاسمن ویلي د دایي وجنه له طالبانو سره په هر ډول هوکړو کې د بیان ازادۍ ساتنې په اړه جدي شکونه مطرح کوي. نن د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ازادي راډیو د وجل شوي خبریال فاتحه واخیستل شوه. د ختیځ زون خبریالانو د برید د غندنې ترڅنګ د جګړې لښکېل خوا وغوښتل چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. ننګرهار کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون د خپرونو مسؤل شکر الله پاڅون
لخکیل لور غواړم چې د خبريال ژوند ته پاملرنه وکړي. خبريال مو وژني د خبريال په وژلو تاسو ته هیڅ لاس نه ورځي. کدايه مو شهید کړ بل دایره پورته کیږي د ولس غک پورته کوي د ولس تونج را پورته کوي د ولس حق له حکومت او لټول لور څخه غواړي.
کابل پریس کلب بیا په یو خبر پانه کې ویلي حکومت ازادي راډیو او د خبريالانو ملاتړ بنسټونه باید د دایي کورنۍ ته د دایمي معاش تابع وکړي. پکتیا او پکتیکا او د غراس بغلان کې هم خبريالانو په دې اړه غونډې کړي او پکتیا کې یو واټ هم د دایي په نوم نومول شوی. الیاس دایي چې له تیرو 12 کلونو راهیسې ازادي راډیو سره کار کوي پرون سهار د هلمند مرکز لخکرګه کې د ماين په 14 کې ووژل شو. د اورزګان محلي چارواکي تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د دهراود ولسوالۍ او امنیت قمانداني نیولې دي. د دهراود ولسوالۍ امنیت قمندان جان محمد کریمی ازادي راډیو ته ویل چې دغه ودانۍ تیر شپه طالبانو ته پلاس ورغلي. د اورزګان د ولایتي شورا مرستيال محمد کریم موسازوي هم وایي چې امنیتي ځواکونو له ولسوالۍ نه شاتک کړی دی.
رشقه او بجې امنیتي ځواکونه شاته کړې دي او هغه ځایونه چې د ولسوالۍ کمیرات او ځایونه د مخالفین له لاسه لیدلې دي او هغه مو سوراني باندې اخته دي هغه ټول کمیرات له منځه وړي وړاندوي.
د اورزګان والی له ازادي راډیو سره په بحث کې کڅه هم په صغار ده د دهراوت سقوط تایید نه کړ خو وی ویل کې د ملکیانو د مرګجوب لویر نه وي امنیتي ځواکونه طالبان په شاکه ولې شي. کابل کې موټر بم چاودنې دوه امنیتي سرتيري وژلي او څلور نورې ټپيان کړې دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د غبرید نن سهار د پغمان ولسوالۍ ارغندې سیمه کې شوی. د وزارت ویان طارق قاریان د برید د هدف او نورو زیانونو په اړه څه نه دی ویلي خو د پولیسو یوې بلې سرچینې ویلي چې د غبرید کې څلور د ملي اردو سرتيري وژل شوي او شپږ نور ټپيان دي. دغه سرچینې ویلي چې برید هلته د ملي اردو پر یو کنډک شوی دی. تر اوسه د برید مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. بل ورته د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ملي اردو 15 سرتیري له طالبانو سره جګړه کې وژل شوی. د والی ویان د اسمت الله مرادی وایي جګړه نیمه شپه هغه محلون خطه چې طالبانو د امام صاحب پر بالا حصار برید پیل کړ.
بالا حصار تپه اړوند په پوسټه باندې طالب وسلواله یو بجې حمله وکړه چې د شپې تر درې نیمو بجو پورې دوام درلود. د امنیتي ځواکونو لکلک خبرګون سره مخ شو لاس طالبان وژل شوي 15 نفر زخمیان دي. په تاسو سره 15 ملي اردو سرتیري شهیدان 2 نفر زخمیان شوي دي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کړې چې امام صاحب ولسوالۍ کې د ملي اردو د ثقيله ټولي مرکز ویجاړ کړی او نږدې ډیر شو سرتیرو ته یې مرګ جوړ اړولې. سیمه لري پرته ده او ستونزمنه ده چې دغه ډول زده او نقیزو ادعا وسپیناوي وشي. د بخښنې نړیوال سازمان د ایتوپیا په کړکیچ کې د عام وژنې خبر ورکړی دی. دغه سازمان ویلي د تیګرای په سیمه کې یو شمېر عام کسان د حاکم ګوند پلویانو او د فدرال حکومت د ځواکونو ترمنځ جګړه کې قتل عام شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان پر راپور کې راغلی کړکیچ د تیګرای خلکو د ازادۍ جبهې او د صدر اعظم ابي احمد د ځواکونو ترمنځ د جګړې لقبله رامنځته شوی او ډیر ملکیان هم د جګړه کې وژل شوی. د راپورونو لمخې حکومت پلو ځواکونو پروند نومبر په 12مه د تیګرای ولایت ځینی سیمه ونیولې، خو د غلطه زرګونه کسان ل خپل کورونو بې ځای شول او د سودان پولی ته نږدې سیمه ته پناه یوړه. د بخنې نړیوال سازمان پر راپور کې تایید شوی چې ممکن د نومبر د 9 په شپې باندې د تیګرای ملیشو له خوا د سلګونو کسانو سرونه غوت شوی وي. ملګرو ملتونو د افریقا ټولنې او نړیوال ټولنې د ایتوپیا پر وضعیت اندېښنه ښودلې. روسای خبر همدا چې د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول مرکز وایي د کورونا وبا له کبله په نړۍ کې د شری یا سرخکان شمیر تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی. دغه ادارو پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي یوازې په 2019 کال کې د شری نږدې 3,00,000 پیښې ثبت شوې چې دا له 1990 کال راوروسته تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په شری د مړینو شمیر هم زیات شوی چې تر 2,05,000 اوښتی چې دا د 2014 کال پر تله 50% زیاتوالی ښیي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. ولاندې د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې لرو چې له امریکا غواړي خپل پوځان له افغانستانه ونباسي. د نن کرهار خبريالانو نن غونډه وکړه.
کدای مو شهید کړ بل دایره پورته کیږي.
دا به وسلې خلق دي، دا د ولس خادمین دي، دا خادمین مو وژنې.
تر څلور نیمه بجو وروسته بحث مو هم تر همدې موضوع را څرخي چې ولي او چا دا یو واشه او څرنګه خبريال خوندیش.
پښتني بو یو ورځ کیږي د پښتني بکیږي چې په څه دلیل
د افغانستان حکومت د شزینه پولیسو شمیر زیاتوي.
یوازې هغو ځایونو کې چې اداري کار میرمنو تامنی پولیسو ته ورسپارل کیږي باید تعداد لږ زروي.
د خبرونې د سر راپور اخلو په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت غواړي له افغانستان خپل پوځان تر مهالویش مخکې وباسي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا باید له بیړې کار وانخلي. فرانسا او د ناتو نور غړي هم په افغانستان کې پوځان لري. اسمت چاروان له نور تفصیل سره.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر یان یاویس لی دورین د امریکا له متحده ایالاتونو څخه وغوښتل چې له افغانستان او عراق څخه د ځواکونو په استلو کې له بیړي کاروان خلی. د وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ته به په زغر د ووایي چې هیواد یې له افغانستان او عراق څخه د امریکایي پوځیانو د یو اړخیز وتلو مخالف دی. ټاکل شوې ده چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر شاغلی دورین راتلونکې اونۍ په پاریس کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره وویني او له افغانستان او عراق څخه د پوځیانو د ایستلو په اړه ورسره خبرې وکړي. دورین د بی اف ام تلویزیون د خبريال د وی پښتنې په جواب کې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړې ته په اشاره وویل.
Est-ce qu'il faut le voir en ce moment? Oui,
دوی وایي زموږ په نظر دوی باید دا کار ونه کړي او دوی باید له عراق هم ځواکونه ونه باسي. دا هغه څه دي چې زه به دوی ته ووایم. د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان باید د راتلونکي کال تر می میاشتې له افغانستانه په هغه صورت کې ووځي چې طالبان په موافقه کې درج شرطونه پوره کړي. خو د امریکا اوسنی ولسمشر په ورستیو کې وویل چې تر کریسمس پورې دی ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته وګرځي. ویل کېږي چې د امریکا له مخکینی دفاع وزیر مارک اسپر سره چې دا اونۍ د ولسمشر ترامپ له لوري له دندې ګوښه شو تر یوه حده له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر سر د اختلاف مسأله هم مطرح وه. په همدې حال کې د امریکا د سنا جرګې جمهوری پال مشر له ولسمشر ترامپ څخه غوښتي چې له افغانستان او عراق څخه امریکایي پوځیان وباسي. اندی بیکس د پخوانیو پوځیانو د ورځې په مناسبت ولسمشر ترامپ ته په استولي لیک ویلي سره لري چې له بهرنیو هیوادونو څخه د ولسمشر ترامپ د اقداماتو ستاینه کوي خو غواړي چې ټول پوځیان خپل هیواد ته راولي. د دغه راز ویلي چې د افغانستان 19 کلنه جګړه د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده خو له دې سره سره په افغانستان کې حالات تقریبا همغسې دي چې په 2000 لومړي کې وو. لبلی خو امریکایی رسنی وی د دفاع وزارت نوی سرپرست وزیر کریستوفر میلر با ل افغانستان د پوزیانو د ژر استلو لپاره د پوز متقاعد ډګروال ډاګلاس ماګریګر د جکپوري سلاکار په توګه وګباري. د ماګریګر ګمارنه داسې انګیرل کیږي چې د امریکا اوسنی حکومت چې د کار دورې په جنوري کې پای ته رسیږي غواړي ل منځنی ختیځ او افغانستان خپل پوزیان ژر وباسي. ماګریګر په 2019 میلادي کال له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلی وو ولسمشر ترامپ ته یې سپارښتنه درلوده چې څومره چې ژر کېدای شي له افغانستانه پوځیان وباسي.
د اسمت ساروان په راپور کې مو واوریدل چې فرانسه بل امریکا وغواړي چې خپل پوځیان په افغانستان کې پریشتي. د امریکا او طالبانو د سولې د تړون یو ماده هم داده چې امریکایي پوځیان به د می تر میاشتي له افغانستانه وځي. خو د سولې د دغه خبرو چې په دوحه کې د افغانانو ترمنځ پیل شوې دي دوه میاشتي پوره شوې لا هم پر تاګلار موافقه نه ده شوې. بل لور ته نن د افغانستان د مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وویل که طالبان د سولې مذاکراتو کې کومې هوکړې ته ونه رسیږي نو افغانان به خپل پریکړه وکړي. څرنګه پریکړه؟ نور د ډیوی نادر پر راپور کې.
په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو مذاکره کوونکي لا هم د سولې په اړه کومې ښکاره پایلې ته نه دي رسیدلې، د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي جګړه حل لاره نه ده. طالبان باید خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. ښاغلی عبدالله چې د هرات په نهم امنیتي کانفرنس کې خبرې کولې وویل افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د پایل او د یادو خبرو مثبت برخلیک لپاره هر ډول انعطاف ښودلی. خو د ده په وینا که طالبان روان وضعیت ته ادامه ورکړي نو اړینه ده چې په دې اړه ورسته پریکړه افغانان وکړي.
فکر کوم اوس هم باید له حوصله کار واخلي. د دې مسلې له دومره پیچلي حالت سره هم چې هر ورځ د افغانانو کور ته مړی وړل کیږي موږ وایو چې مذاکرات باید ادامه پیدا کړي. که خدای مکه داسې حالت ته رسیږو چې زموږ له دومره انعطاف سره دوی هوکړه ونه کړي نو خپل افغانان به په دې اړه پریکړه کوي.
ښاغلی عبدالله په دوحه کې بین الافغاني خبرو ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې تر دې دمه د دواړو لورو د لومړی خبرو پر سر هیڅ کوم پرمختګ نه دی کړی، خو بیا هم تمه لري چې د افغانستان پیچلی جګړه د خبرو له لارې حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح هم په یاد کانفرنس کې چې د ویډیو له لارې یې وینا کوله طالبان په هیواد کې د وروستیو تروریستي پیښو په ځانګړي توګه پر کابل پوهنتون د حملې عاملین یاد کړل. د رسمي راپورونو پر بنسټ اوسمهال څه د پاسه شل ولایتونو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ جګړې زور اخیستی چې ډیری قربانیان یې هم ملکیان دي. په ورته وخت کې د خلاصون لارې شورا مشر اکبر اغا وایي هوکړې ته د رسیدو او جګړې د ختم لپاره غوره لار همدا ده چې دواړه لوري د افغانانو غوښتنو ته پام وکړي.
او دا د دې لپاره یو طریقه پکار ده. هغه طریقه دا ده چې دواړه طرفونه د افغانستان ملت ته واک او اختیار ورکړي. په هغه صورت کې به بیا ملت کولای شي چې دا معلوم کړي چې دا سړی ملامت دي، دا سړی سلامت دي. که چېرې دواړه طرفونه ملت ته واک ورکړي یا شرکت ورکړي په سوله کې دا سوله به ژر وشي.
په دوحه کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل په موخه د سپتمبر په 11مه خبري پیل شوې، خو لا هم دواړه لوري د کاري اصولو پر سر هوکړې ته نه دي رسیدلي. د راپورونو پر بنسټ د دواړو لوري ترمنځ د اختلافي ټکو لړل یو همدا ده چې طالبان ټینګار کوي چې د دوه تړون چې د امریکا او طالبان ترمنځ لاسلیک شوی د بین الافغاني خبرو اساس وي، هغه څه چې افغان حکومت مرکچی پلاوي ته د منلو وړ نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ننګرهار خبريالانو په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس تای وژن کو ته خبرداري ورکړ چې د خبريال په وژلو سره به هیڅ کله د خبر سنگر سوړ نکړي. دوی وویل د دایي وژنه د بیان ازادي ټټکان ورکون کې پیښه ده، خو په خبرې د واقعیتونو در راسپړلو لپاره به لسکونه نور دایان پیدا شي او د دایي ارمان به پوره کړي. الیاس تای پرون په لشکرګاه کې وشل شو. له ننګرهار سهار ګل مرزای راپور لري.
په ننګرهار کې د نړیوالو ملي او سیمایزو رسنیو استادو د هلمند لپاره د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي پر وژل کېدو خوښنی وخوده. د دوی لړلې په ختیځ کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون د خبرونو مسول شکر الله پاتسون د الیاس دایي وژل د بیان پر ازادي گزار بولی او زیاتوي چې د خبريال په وژلو خبر لمنځه نه ځي بلکې لزګونه نور دایان شته چې د دایي لار تعقیب کړي.
لخکېلو لور غواړم چې د خبريال ژوند ته پاملرنه وکړي. خبريال مو وژني د خبريال په وژلو تاسو ته هیڅ لاس نه ورځي. کدايه مو شهید کړ بل دایي راپورته کیږي، د ولس غک پورته کوي، د ولس تونځ راپورته کوي، د ولس حق له حکومت او لټول لور څخه غواړي.
د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي ټولنې غړي شاه جهان جهانی ویل چې خبريالان د مایک او قلم خوندان دي او وژنه یې نه جبرانیدونکي او نه بخونکي عمل دي.
په لاس د خدای مونږ سره خچلن وکي مونږ مو وژنه یې مونږ غریبانانی او مونږ ژورنالیستان د دې ټولنې هغه خلک چې هیڅ شی وصلنه لري غیر د مایک او د قلم نه.
په دغه مراسمو کې په ختیځ کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب ټولنې مشر شیر شاه همدرد ویل خبريالان د هیڅ چا نه دي خو د هر چا لپاره دی او باید وژنه بند شي. د وای ټول ننګرهار میشتي خبريالان د الیاس دایي وژنه غندي او دا کړنه یو بشري جنایت بولي.
نو دوی بي پري خلک دي د خبريالانو ژوند خوندیتوب ته باید تاسو پاملرنه وکړي، ګنیدا بشري جنایت ته. زه پوهیږم چې د یو خبريال په وژل کېدو باندې غوغا ډیره جوړیږي، دا کریډټ نه ده، دا مظلوم طبقه ده، دا بې دفاع خلک دي، دا ملکی وګړي دي، دا بې وسلې خلک دي، دا د ولس خادمین دي، دا خادمین مو وژنید.
الیاس دایی چې له تیرو 12 کالو راهیسې په هلمند کې د ازادي راډیو استازی وو، تیره ورځ په مرکز لښکرګاه کې د مقناطیسي میند چاودنې له امله ووژل شو او د مشتبه محمدي په نوم یو وروري ټپي شو. د هلمند ندالی ولسوالی اوسیدونکو الیاس دایی واده کړی وو او د مهربان په نوم یوازنی لور ترې پاتې شو. د نوموړي وژنه چې تر دې دمه یې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیسته، په کور دننه او بهر له بیلابیلو غبرګونونو سره مخ او وغندل شوه. خو په ننګرهار کې مش خبر اعلان بیا پر حکومت غږ کوي چې غلی پاتې نشي او د خبر اعلان وژونکي پیدا او مجازات کړي. په ختیځ کې د لیکوالو او ژورنالیستانو ټولنې مشر رحمت الله زیرمل وایي له خبريالانو سره د زور زیاتی پر وړاندې پد چلند د لامل شوی چې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیات شي.
موږ له حکومت غواړو چې د ټولو هغو خبريالانو چې د بیان د ازادۍ، د خوندیتوب او د خلکو د خدمت په چوپړ کې خپل ژوند بایللې، د هغوی قاتلین پیدا او د قانون منګلو ته وسپاري او دغه مرموزی او زنجیري وژنو ته د پای ټکی کوي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی په داسې حال کې وشل کیږي چې له دې څو ورځې وړاندې په کابل کې د تلو ټلویزیون یو پخوانی خبريال یماسیا وشم په یو مقناطیسي بم چاودنه کې له دریو نورو کسانو سره ووشل شو.
ستاسو له پیغامونو
زه سباوون د تخار د ولایت اشکیمشتی ولسوالۍ کې د غږیز مرده دایي صاحب مرګ دی ورته دولو ډېره خوشي دي. کړو په دایي صاحب په شاګرد باندې ډېر خپسي دایي صاحب راښتي موږ په کوم ورځ نو اورېدلې په راډیو کې موږ په پښتو کې جاګر په خوله تاور نه بشي کوي. الله دې شهادت خپل دربار قبول کړي. الله رب العالمین دې دوستانو ته کورنۍ ته سبې جمیل ولسیب کې. الله رب العالمین دې قاتلین د جهنم په اور وسوځل شي. الله دې د وطن مشوره په خپل کار او غضب اخته کې اولاد یې هیر او زبر امي سو نابود کې. دای صاحب یو دې وطن دوست، یو دې د خپل پرست، یو اصل سړی وو او افغانستان خلک یې ډېر خوشي لري. بس موږ د نور کوم څه د لاس نه کې خپل قران مو کې ثوابونه نور وو په څه خوښ دې په شپه شو په شي.
زه د کندهار وایا اسد الله او په خبره کوم ما پیغام لري دې خوشینه کولو دې د خپل خپل ورو ته مولاړي په الیاس دایي په مرګ باندې دې خوشینه کولو او دا کسان چې دا کار کړی به چرنه وکي باید د قانون منګولو ته وځي سخت سزا ورکړي. برت واخه د نورو خبريالانو سره غواښ جوړ نشي ډیر خوشینه دې ډیر د خپل ورو مرسوي په دغه دولت کې موږ ټول مخانه د خبره سره څخه په دې کې مخابره لري. فردي څه خبريالو کورنۍ ته صبر جميل غواړو چې د جنت دوس بخښنه غواړو. الله پاک جنت ته دوس په نصیب کانا ان لله و ان الیه راجعون. ازادي راډیو ترڅو کې تاسو له کوم د عزت سړي غواړو الله دې د کورنۍ ته عزت خبر ورکړي. السلام علیکم.
موږ کوم خبريال مشو الله پاک دې جنت ته نصیب کړي. نو ورغانې څه شنو خبران کار تاو دا څه وځلې وي پر طالبان په غاړه نه خل ناخلي باندې طالبان او وځلې وي طالبان پنجابین دي خو رسول الله ورونه سره د شهود یې د اسما سره دا نن چې کوم خبرې وځل شوې دي دا کله ګلاب بل دا څه وړه او موږ سره به غوړې دې دې نه والله تعالی دې ورته چې دا ورته سلام کوي سلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تر څلور نیمه بجو وروسته بحث لرو. د بحث موضوع مو د خبريالانو خوندیتوب دی. د روزګان چنرټول سوالی کې طالبانو لسکونه ملکی خلک برم تکړي او وهلې دي ویل کېږي چې د کسانو خوراکي مواد د غرونو لاري ولسوالي توړل د دې ولسوالي لاري له نشتې څلورو میاشتو رئیس طالبانو بندي کړی دي او خوراکي مواد نور پریشتي لا ترين کوټه د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت راپور لري
چارواکی وای د اورزګان په چنارتو ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو لسګونه ملکی کسان لمړی برمته کړي او وروسته وهلې او ډبولې دي د چنارتو ولسوالۍ ولسوال فیض محمد انیپی نن ازادي راډیو ته ویل چې د ملکی کسان هغه محل طالبانو برمته کړي کله چې دوی خوراکي او غیر خوراکي توکي پلي د وسلوالو طالبانو څخه په پټه په غرونو کې ولسوالۍ تاړول خو طالبانو نیولې دي ولسوال وای طالبانو دغه ملکی کسان بیرته آزاد کړي خو وای توکي ترې ګرځولې دي
زما وروره د سخت ولوټه کول عذاب نه بار ټولې لکړې دي خو نو دا څه کښې دغه نه و زما وروره یا ملکی خلک و یا کشمیان و دا څه زغار تلته د دغه ولسوالۍ جنوب طرف ته پاتان و بومو د دغه درې پر کچلارو باندې څه خوراکي مواد په شپه کې را انتقالوي نورې دیر رخصت کړي دي مالونه چې چا سره بار کړي و یا خالي تله غیر ځینې ضبط کړي دي هغسې فتوا کړې ده چا د چا سره شی ګیر کړي هغه به ځینې ګیروي نه دې په لاس ورکوي دی نو
د چنارتو ولسوالۍ یو اوسیدونکي نور محمد ازادي راډیو ته ویل چې د یادو برنتسو کسانو له جملې څخه لا هم یو شمیر د وسلوالو طالبانو سره دي نور محمد وایي د دې د معلوماتو له مخې طالبانو یو شمیر برمتسوي کسان د وهلو او ډبولو پر مهال وژلې هم دي
بندیان دي بندیان دي خلک تقریبا د لوس لپاره شخصي خلک چې خلک یې بیولي دي چې څلور پنځه یې وژلي دي په وهلو کښې او نور خلک یې زخمیان دي ډېر سخت یې وهلي دي یعنې ډېر په یو سخت ناورین اخته دي
وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي خو پر یادې ولسوالۍ د لارې تړل کېده له دې وړاندې تایید کړي وه پر چنارتو ولسوالۍ له تیرو څه کم څلورو میاشتو راهیسې طالبانو لارې تړلې دي او یادې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي توکي نه پرېږدي چې اوس یادې ولسوالۍ ته خلک په غرونو کې د سر په سودا توکي اړوي د ولسوالۍ د ځایي چارواکو په خبره دغلته ګڼ شمیر ملکي خلکو د لوږو او ناروغۍ له امله هم مړه سوي دي دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د اورزګان په چارچینو ولسوالۍ کې هم د راپورونو پر اساس وسلوالو طالبانو یو شمیر ملکي کسان وهلي وه د معلوماتو له مخې هغه کسان وسلوالو طالبانو په دې موخه وهلي وه چې یاد کسان د ترینکوټ ښار ته راغلي وه او له دولت څخه یې په خپلو سیمو کې د بیا رغونې د پروژو د پلي کېدو غوښتنه وکړه
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
ازادي رادیو په منځني صف دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد سرابات پارون پولې علم او غزنی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیولې شي د افغان پولیسو پولیکو کې د میرمنو د شمیر د زیاتې دوه هڅې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي په دې وزارت کې د ښځینه کارکوونکو او د پولیسو پولیکو کې د ښځو شمیر کافي نه دی دا خبره مسعود اندرابی له دفاع وزارت او سیستیکا ادارې سره د چهارشنبې په ورځ په ګډه غونډه کې وکړه د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارت له دغې بهرنۍ ادارې سره په ګډه په امنیتي سکتور کې د ښځو د ونډې او پرمختګ لپاره هڅې کوي ملالی بشیر د کورنیو چارو وزارت د جندر او بشري حقوقو د برخې رئیس مروه امینی سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه ترې کړې چې اوس مهال د دې وزارت څومره کارکوونکي او د پولیسو پولیکو کې څومره ښځې دي او د دوی اوسنی شمیر څومره ته لوړول غواړي اخلي امینی په ځواب کې وویل
موږ درې میاشتې مخکې یو روډ ماپ یا نقشې راه چې جوړ کړ د ښځو د زیاتوالي لپاره او د دې روډ ماپ په اساس د درېو کلو نقشې را ده موږ به باید لس زره ښځې ولرو ځکه هغه تشکیل د وزارت داخلي او اداري کارونه چې باید میرمنو ته وروسپارل سي رسیدګي د ښځو تاوتریخوالو ته د اطفالو موضوعاتو ته او نقص د بشري حقونو ته کله مو چې دا په ټول افغانستان کې سره تقسیم کړ په دې نتیجه ورسېدو چې موږ باید لس زره میرمنې ولرو پرته له دې چې مثلا هغه داسې ولایتو ته ولېږو چې هلته جنګ ده پرته له دې چې هلته ولایتو ته ولېږي چې دوی نه غواړي لاړې سي یوازې هغو ځایونو کې چې اداري کار میرمنو ته امنی پولیسو ته ورسپارل کېږي باید تعداد لس زره وي او اوس څلور زره پنځه شپېته میرمنې دي موږ سره څلور زره پنځه شپېته
د جلب او جذب په برخه کې مو کومې اسانتیاوې رامنځته کړې دي
جلب و جذب پروسه د موږ ډیره ستونزه درلوده، اما پروسه مو ډیره لنډې کړلې، ډیرې مو خلاص کړلې، او کوشش مو وکړ چې هغه اولینه دروازه چې هلته یو میرمن راځي جلب و جذب ته، ځکه امتیازات د میرمنو د پولیسو په مراتبو ډیر دي نسبت نورو ارګانونو ته. مثلا یو استاد نه ماشت دوه درې چنده ډیر ده، د یو ډاکټر ډیر ده، یو انجینیر ډیر ده، امتیازات چې ورته ورکول کېږي دا په مراتب ډیر دي. ډیرې میرمنې غواړي چې دلته راسي، اما یګانه دلیل چې ډیر کم و د دوی راتګ هغه دا و چې دوی اولینه دروازه چې جلب و جذب و هغه ستونزه درلودله، هلته هم ځورول کېدي، هم پروسې دومره مغلقې او سختې او طولانی وې چې دوی مراجعه نسوی کولی. په هفتو هفتو یې ګرځولې، منډې وهلې، پې بیا وروسته لغې قبلولې. موږ دغه پروسه ډېره آسانه کړله، او دغه روډ مپ خپل موږ ته کومک کوي چې نورې ادارې سره هماهنګي کو او د ښځو لپاره کار وکړي. درې مهمه اصله و: اول با کیفیت جلب و جذب، دوهم د ښځو د شته ښځو شتون چې موږ سره لري همدا اوس څلور زره، د دوی د ظرفیت لوړول، او دریم هم سالم او امن کاري چاپېریال.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر دا هم ویلي چې د ښځینه پولیسو په برخه کې ډېر کارونه سوي دي، دا کوم کارونه دي؟
تر یو کال مخکې پورې میرمنې په وزارت داخله کې ډېرې کمې وې. اوس موږ د کورنیو چارو وزارت مرکز خدمات عامه یا موږ ورته وان سټاپ شاپ وایو چې خلک مراجعه ورته کوي، هغه کې 15 میرمنې کار کوي. موږ د اپ سیستم جای جوړ کړی و، سیستم د چې افغان پرسنل پیمنټ سیستم ده، په هغه کې ځکه پخوا وزارت داخلي یو سیستم نه درلوده چې په هغه کې د 1,00,000 تقریبا 4,000 پولیسو ډیټابیس ولرو، د هر چا نوم، د هر چا رتبه، د هر چا کاري بیکګراوند، دا ټول پکې وي. اوس اپ سیستم دا کومک موږ ته کوي. 15 ملکی منجونې چې ټولې لیسانس دي دا په اپس برخه کې کار کوي، او د 1,00,000 پولیسو هغه ډیټابیس جوړوي. موږ د پیژنتون د عامه خدمتونو مرکز لرو چې د خپل د پولیسو لپاره جوړ شوی، ځکه د دوی طرفې نه ورکول کېده، د دوی وضعیت ښه نه وه، هر چې بروکراسي وه، او دا مرکز هغو ته جوړ شوی. بل د عامه خدمتونو مرکز موږ د جلب و جذب د میرمنو لپاره جوړو چې دغه به ټول کارکوونکي ښځې وي، اما په اپس کې په عامه خدمتونو عمومي مرکز د وزارت کې او د شهیدان و معلولین و ریاست په منځ کې، او د دې تر څنګ په د پولیسو خپل شمیر تقریبا موږ په تېر یو کال کې 1,000 نفره با کیفیت ښځې جذب کړي دي. هغه کارونه چې پولیسو ته سوي دي، د دوی د تحصیلاتو ټول امتیازات کورنۍ چارو وزارت ورکې، د لسانس او د ماستری او همدارنګ د کورسونو انګلیسي، کمپیوټر، د زبو، د دې او د دې د دې تر څنګ دوی ته آخر د کال کې امتیازي معاشات ورکول کیږي. دوی ته همدا اوس دوی ته بلاکونه موږ شارک پولیس او ناسیه لرو چې ورکول کیږي تر یوې میاشتې نورو پورې، او د دې تر څنګ په مراتبو میرمنو ته امتیازات ډیر دي نسبت نارینه و ته. یعنی هغه د عسکري هغه سخت نظامي کارونه چې موږ باید هغه په نارینه و باندې عملي کوو، موږ ښځو ته ډېره انعطاف پذیري لرو او دوی سره ډېره مرسته کوو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جندر او بشري حقونو د برخې رئیس مروه امینی:
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
حمیده خنمرنګ پر استول اسمس کې لیکي: د شهید دای شهادت په هیڅ کله د حقیقت شبه کونګ نه کړی. عبدالباری امین د غزنی له ګیلان لیکي: طالبان او حکومت باید د سولې خبري را لنډ کړي، کنن سولې ونشي سبب یې څکړو. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکي: د الیاس دای قاتلان مجرمان دي، او دا برید پر ټولو رسنیو او ټول هلمند برید دی. د شهید دای له کورنۍ او اساجر دوسر په پیغام کې شریک یو. تازه خان سمسور لننګرهار لیکي: الیاس دای بی طرفه خوش ژبه، د شو اخلاق وسشتن وو. دانش افغان د جلال آباد پر استول اس ام اس کې لیکلي دي: رښتینی شخص شغلې دای را شهید کړ. قاری محمد مدنی له نورستان پر استول اس ام اس کې لیکلي دي: پر الیاس دای بریت یو ظالمانه، او د مظلوم ملس پر ژغ بریت وو. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکلي دي: دای خو شهید شو، خدای دې د هغه ورور ته صحت ورکړي چې پرون له د سره د 14 پر مهال یو ځای ټپي شو. عبدالرحمن پراستول سمس کې لیکلي دي هغه چا چې الیاس تایی وشلی دا جرأت هم نه لري چې ووایي چې دا کار د کړی دی. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې بحث لرو. د دې بحث موضوع مو د خبریالانو خوندیتوب دی او تر لویه سره د الیاس تایی د وژلو مسله هم په دې بحث کې څرل شوې ده. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو، څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی وجل کېدل غندلې. دغه سازمان په خبر پانه کې د دوی د آسیا د څنګه مشر پتریشا غاسمن ویلي دا پیښه په ښکارا د پیغام ورکوي چې د طالبانو په اړه راپور ورکول د افغانستان رسنۍ له لوی خطر سره مخامخ وي. د اورزګان محلي چارواکي تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د دهراود ولسوالۍ او امنی قومندانۍ ودانۍ نیولې دي. د دهراود ولسوالۍ امنی قومندان جان محمد کریمی او د اورزګان د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم موسازي دواړو ویلي چې امنیتي ځواکونو له دهراوده شاتک کړی دی. کابل کې موټر بم چاودنې دوه امنیتي سرتیري وژلي او څلور نور ټپیان کړي دي. دغه چاودنه نن سهار د پغمان ولسوالۍ اړوند ارغندې سیمه کې وشوه. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ملي اردو 15 سرتیري له طالبانو سره جګړه کې وژل شوی دی. د والی ویاند وای چې جګړه نیمه شپه هغه مهالون خته چې طالبانو د امام صاحب پر بالا حصار کې په امنیتي ځواکونو بریدونه پیل کړل. د بخښنې نړیوال سازمان د ایتوپیا په کړکیچ کې د عام وژنې خبر ورکوي. دغه سازمان ویلي د تیګرای په سیمه کې یو شمېر عام کسان د حاکم ګوند پلویان او د فدرال حکومت د ځواکونو ترمنځ جګړه کې قتل عام شوی. او د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول مرکز وایي د کورونا وبا له کبله په نړۍ کې د شری یا سرخکان شمیر تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی د پنشن بی په سهار په لشکرګاه کې هغه وخت وشل شو چې د پر موټر مقناطیسي ماين وچاودید. خبريال ولې وشل کیشي او څنګه خوندې شي په دې اړه دلته بحث لرو. د بحث په لومړۍ برخه کې د افغانستان د جمهور غشتون کې ګوند مشه عادل بهرام نظامی، د ولسمشر اشرف غنی د رسنۍ او د برخي سلاکار نبی مستاق، او په وروستۍ برخه کې د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو د ټولنې او په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر پخوانی رئیس رحیم الله سمندر را سره یو ځای شوې ده. دا بحث د پنځم بي پورس د ازادي سپو کې پروګرام کې پښوندې پڼخ پوش.
دلته وضعیت تر نورو ورځو آرام دی، اما خال ډزی اوریدل کیږي. زما مخته د هوان چې دوی چرکی هوان ورته وایي هماغه دستګاه پرته ده، خو شاوخوا ته ډیر زیات د مرمۍ پوښونه پراته دي. داسې معلومیږي چې
دا شغ ولې غلی شو. الیاس تایی د ازادي راډیو خبریال په هلمند کې د بي چاودنې پر مهال ووژل شو. په دې خبرونه کې د خبریالانو پر مسؤلیت خبرې کوو. ولې خبریال وشل کیږي؟ خبریال هغه څوک دی چې د مخالفو بیلابیلو لوریو نظر راخلي او له تاسو سره یې شریکوي. د چا پلوي نه کوي خو ټولنه خبروي. دا به طرف انسان ولې باید ووژل شي؟ ازادي راډیو د رسنیو هغه مرکز دی چې ډیره قرباني ورکړې ده. نشته درې کال مخکې په کابل کې د ازادي راډیو درې خبريالان فرشته محرم دورانی، سباون کاکړ او عباد الله حنانزی د سنوجون کې بریده حمله د راپور ورکولو پر مهال وشل شو. د خبريالانو شخ ولي خلای کی شي په دې خبرونه کې دلته بحث لرو. جمهور غشتون کې ګوند مشه عادل بهرام نظامی را سره د ټلیفون په کر شره. عادل جان، امدا پښتنه کټه ستراتیژي کوچه خبريال ولې خوندینه دی په افغان ټولنه کې؟
زه اول تسلیت لرم د رسنۍ یو درنې کورنۍ ته او بیا د لیاسیون درنې کورنۍ ته. واقعا ډیره غټه زیاده د افغانستان ځوان نسل ته په تیره بیا د رسنۍ کورنۍ ته. دا خو ځیر شو قوانینو ته، مقرراتو ته، په هیڅ قانون کې د ژورنالیست یا د خبریال وژنه نه درغلي. هغه تاسو چې وویې هغه کس دی چې بېطرفانه خلکو ته هغه مواقع پیغامونه رسوي. نو په افغانستان کې متاسفانه یوه داسې یوه جګړه روانه ده چې د دو جګړې هغه واقعیت هیڅ چاته نه څرګندوي. او دلته د افغانستان بهترین کدرونه، قومي مشران، د رسنیو یو ځوان نسل او ډېر پیاوړي خبریالان دلته هره ورځ موږ قرباني ورکوو.
جبهه واضح نه ده چې اوس د خبریال په ضد باندې باید ولې عمل وشي. هغه کس دی چې نن پیام خلکو ته غاړې ورسوي، هغه ناخوانه چې په ټولنه کې دي هغه ته باید حداقل توجه وشي. که دا خبریال نه وي او دا ناخوالې برملا نه شي، خدا دا خو یو غټه فاجعه ده په ټولنه کې چې منځ ته رسي. نو د زه فکر کړم چې د خبریالانو وژل په افغانستان کې یو آگاهانه حرکت دی. د افغانستان دښمنان نه غواړي چې د افغانستان خلق رشت وکړه، د افغانستان په خپل افغانستان رشت وکړه. دلته مو متوجه یو چې کلیدي اشخاص، کلیدي شخصیتونه دلته وژل کی په تیره بیا خبره
ما نه نه. عادل جان بهرام نظامی د ولسمشر د رسنیو د برخې سلاکار او تجربه کار په خوانی خبریال نبی مستاق، ستاسو په باور دا څوک دی چې خبریال غلی کوي او نه پریږدي چې ولس له خبرونو خبر شي؟
مرحوم الیاس دایی له شهادت نه خبر شلم. واقعا چې دا یو ماته او هر یو ژورنالیست یو تکان ده، ځکه چې افغانستان له بده مرغه اوس خطرناک ترین ملک د ژورنالیستانو لپاره شوی. نو دا څو کمی حوال خو دا چې دا خرابه کوي، دا بمونه غورځوي، ماینونه کیږي، دا خو ټولو ته معلوم ده. اما دا چې مشخص کسانو ته دوی هدف نیستی او شهادت رسوي، دا نو واقعا چې یو بشری جنایت ده، یو جرم ده. او د دې ټول پښتنې بو یو ورځ کیږي، یو ورځ به د دې پښتنې به کیږي چې په څه دلیل. ځکه خبریال خو هغه کس ده چې ډیرو مشکلاتو سره په صحنې ته ورنوځي او کوشش کوي چې د دواړو خواوو نظر په خپل راپور کې منعکس کړي، او دا خپل څه چې دای خپل عقیده لري، نه غواړي چې هغه د دې د راپورې و برخه وګرځي، دای خپل بې طرفي پکې ساتي.
مساق سه محترم، څنګه کېدای شي چې خبریال خوندې پاتې شي؟ دا هم یو سوال دی. آیا ځینې کسان دا انتقاد کوي چې امنیتي ادارې په دې کې پاتې راغلي دي؟ ځینې کسان دا وایي چې خبریال باید په خپل ځان وساتي.
په رښتیا سره چې دغه لوی ملکونه مثلا امریکایان چې دلته راغلل، هغوی سره خبریالان راغلل، د خبریالانو لپاره دوی بیل ترتیبات لرل او نفر یې ورسره معذف کړي وو چې هغوی به پخپله یو ځای ته بول او ورته ښودل وي چې څه شی دوی وګوري او څه شی راپور ورکړي. خو موږ خبریالان د دغه سي ترتیبات نه لري. نو په هغه ځکه چې دوی کار کوي، معلومدار دی حکومت مقامونه ورسره با خبر دي، خو هغوی تر یو اندازې پورې باید کوشش وکړي چې دای داسې په یو صحنې ته داخل نشي چې د ځان لپاره خطر وي، او یو راهنمایي باید ورته وکړي. او بل دا ده چې دای خپله هم باید ځان خطر ته ور نه کړي.
دا خو سمه ده مستاق صاحب، او بخښي، دا خبره خو ستاسو دا خبره دقیقه ده. مثلا دا تقریبا دوه کاله مخکې چې په کابل کې د ازادي راډیو درې خبریالان ووژل شول، دوی د یو ځان وژون کې برید د پیښې د راپور لپاره سیمې ته ورغلی وو، چې هلته بیا بله چاودنه وشوه او د درې سره محرم دورانی، سباون، کاکړه او عباد الله حنانزی ووژل شول. لیکن الیاس دای په خپل موټر کې وو، په لشکرګاه کې روانو، د لشکرګاه امنیت هم خوندي دی او مقناطیسي ماینې د دل موټر سره یو ځای کړی دی. د دې مخه به څنګه نیول کیږي؟
دا مقناطیسي بم واقعا چې ډېر لوی چیلنج ده، ځکه دا ډېر ارزان ده، 2000 روپۍ قیمت ده، او دوه رقمه کیږي چې دا خطر متوجي کې یو خود مخکې له مخکې نه وخت ته نیږي، او بل دا چې په ریموټ باندې اغه اول زول کیږي. نو دې ټول څه خو چې دا ټول خلک دغه مقناطیسي بمونه کې په لمانځه تللي دي، دوی نه دي کړی چې پیدا یې کی چې دا په کوم ځای کې ښه ده، څنګه ده، ما توصیه داده چې مخکې له دې چې موټر ته سړی ورخیږي یو دوه دقیقه درې دقیقې باید چرچاپیره وګوري چې دا بدبخته ماین په کوم ځای کې نوی چسپیدلی او کوي فوراً نورو ته مربوطو خلکو ته خبر ورکړي چې مخکې له دې نه چې حتی دا وچي وي چې هغې کې لرې کړي یو ځای نه بله چاره یې څه شی نشته. نو خلکو عمرو غریب دي او خلکو زر روپۍ دوه زره روپۍ هم کولی شي چې دغسې یو کار وکړي. مثلا یو څوک د ګدایي کوي هغه ته چې یو پنځګون یا زرګون په لاس کې ورکړي ورته ووایي چې دا فرمې دا کار وکړه هغه بې له دې چې پوه شي چې دا څه شی ده خو وزي هماغه کار کوي. نو ټولنه باید مطالعه شي. ټولنه تر هغه پورې رابط لري چې ټولنه څومره متحده ده د خپل خبریالانو لپاره د خپل ملت د خیر لپاره.
عادل جان بهرام نظامی ستاسو په باور باید څه وشي؟ آیا خبریال احتیاط وکړي که خبریال ډیر زیات احتیاط کوي خبر به څنګه تر خلکو رسوي؟ او که خبریال یو څه احتیاط نه کوي بیا دغه سیستم هم شته.
ډیر غټ مسؤلیت دلته د حکومتونو دی او دا باید هغه قوي هغه ولیدي او پرتیسي او کشفي ارګانونه دلته مسؤل دي. دا به متصف کی بمونه د اسمانه نرلویي خو یو چیرې جوړیږي یا د کوم ملک نه واردېږي. دا مسؤلیت حکومت دی باید دومره قوي هغه ولیري تکرارومه اپراتیفي کشفي ارګانونه ولیري چې دا باید کشف شي.
دا کله مستاق صاحب نه پښتنه وکړي دی دوی څه وایي؟ بله وبخښه که امدا مستاق صاحب نه پښتنه وکم چې د ولسمشر درسنوي د برخه صلاحکار دی. مستاق صاحب څنګه حکومت به څوکي څومره کولای شي او څه باید وکړي؟
یعنی نه تنها د دغه ماینونو په مقابل کې بلکې د مخالفینو د هر اقدام په باره کې باید زمونږ کشفي زمونږ عملیاتي برخه د هغه نه باخبره وي او مخکې له مخکې چې دغسې یوه تراجدي منځته راشي باید هغوی کشف کړي او له منځه یوسي. متاسفانه چې په دې برخه کې مونږ ضعیفه یو او ډېر خلک چې د منځه ځي دلیل هم زمونږ ناتواني ده. لیکن دا یو خبره چې دا ماینونه دا چسپکی ماینونه چیرته جوړیږي څنګه کیږي لاقل دوی باید دغه پیدا کړي چې دا څوک جوړوي د کومه ناراضي او ترسو بیا اصل باندې ته ولاړ شي او دغه ځای نه دغه خبرې مخنیوی وکړي. نور خو نه جنگ ده نو په جنگ کې دغه کار چې پیښیږي هر څومره احتیاط چې وشي.
دلته د جنگ خبره ستاسو په ځای ده. په جنگ کې خلک وژل کیږي لیکن خبریال هغه څوک دی چې د جنگ دواړه خواوی خبروي. عادل جان بهرام که چیرته حکومت په دې برخه کې پاملرنه زیاته کړي چې د خبریالانو امنیت خوندي کړي څه کارونه کولای شي ستاسو په باور؟
دغه څه معنی نه تنها د خبریال مسؤلیت او ساتنه د حکومتونو مسؤلیت ته ټول وګړو د درسته د جنگ دی. هم دا جنگ هم د سن دی چې د خطر شروع دی یا نه وای دی. څلويخ کال کې په دوه وطن کې جنگ دی بیا د شل کال خو تاسو وینئ چې او د افغانستان د حکومت د هر دور کې ډېر کومکونه شوي دي او هم یې په نظامي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ هغه دوست هیوادونه په تېره بیا د امریکا او متحده ایالاتونو ټولو په خپل واسطه دلته خپلې مرستې کړې دي. اما مسؤلیت دې موږ ته دی موږ ته کړو خو باید چې په هر صورت دواړه طرفه دو ته باید متحد وي چې خبرنګار یا خبریال نباید تلف شي. خبریالان نباید هدف نیول شي او که هدف نیول کی دلته نو په افغانستان کې درسته ده چې زوف به حکومت خو به یوې خاطه کېږدو چې نشي کشفولی اما بلې خاطه موږ باید په دو باندې پوه شو چې د افغانستان کې یو ډېر قوي دښمن حضور لري چې قصدن دی هغه خبریالان په نښه کوي چې هغې هغه واقعیتونه بیانیوی او دا واقعیتونه نه غواړي چې د خلکو غوږ ته ورسي.
مطلقاً مسئولیت حکومت دی، دوک شک نشته چې دلته جنگ دی، اما جنگ ته خو یو آمادگی نیول کی، یو استخبارات خو موجود دی، یو کشف خو موجود دی، دلته هغه د کشفی ارګانونه څه شي کار، دلته استخباراتی ارګانونه څه شي کار
دلته یو بل سوالم دی. مثلا په افغانستان کې به چاودنه وشي، خدا نخواسته په کابل کې به چاودنه وشي، په فیسبوکونو کې، په ټویټر کې، په نورو رسنیو کې ټول خلک لکه څنګه چې استاد وایسي د انتقاد ګوته حکومت ته نیسي، په دې کې شک نشته. مستحق صاحب هم دا را سره تاییدوي، لیکن په عین وخت کې هغه کسان چې د افغانستان د اوسني نظام په ضد دي، هغوی له دې چاودنې دومره ګټه نه اخلي لکه څومره چې د حکومت له انتقاده کې استفاده کوي. دغه برخه کې به توازن څرنګه ساتل کیږي؟
وکوریا دا ولې مقابل ګټه نه اخلي؟ مقابل ډیره ګټه اخلي، دقت چې هغه افغانستان خلکو ته د افغانستان حکومت ضعیفه کوي، چې موږ دومره قوي یو، چې موږ په یو ډیر عادي شي باندې ډیر قوي قوي خلک د بینه وړلی شو. دلته حکومت ضعیفه دی، دلته دا غدي ډیره ګټه ګټه اخلي. درسته ده چې انتقادونه په حکومت و باید انتقاد پی وشي، ولې حکومت په دونه توانی چې دی دلته قوي قوي صدرونه وګماري دل په ځای کار چې دی صحیح فعالیت وکړلی شي. خو یو خبره ده چې دا هر وار د افغانستان ولسمشر هم په دوبالې ډیر جدي تاکید کړی دی چې اداري فساد هغه منبع ده، هغه سرچینه ده چې موږ د هر چیرې د ناخالصه مخامخ کوي.
څه باید وشي چې خلک خوندي پاتې شي، خبریالان خوندي پاتې شي، نور خلک خوندي پاتې شي؟ دا خو یعنی یو د حل لاره کته وړاندې ستاسو لري.
د حل لاره خو هغه ده شروع ده چې د سولې پروسه ده، او د سولې پروسه باندې باید جدي کار وشي. درسته ده چې دا خبرې به هوسي او څه وزن ډول شي، خو اما په غو کې هم بیا بین الافغاني خبرې دي، د افغانانو په کټ کې دي. باید په داسې مهارت باندې دلته کار وشي چې دواړه طرفه دو ته وهڅول شي چې دلته نه باید افغان وژنه باید بس سي. نو هدلته که هغه خبریال دی، حق ملک دی، که هم خلک دي، باید اول د افغان وژنې مخه ونیوله شي. نو هر جنګ په خپل ختم کې یوه صلح لري. نو زه فکر کړم چې دا هوستنی فرصت چې د افغانستان خلکو ته لاسته ورغلی، د افغانستان حکومت ته لاسته ورغلی، د دغو فرصته که عظیمه استفاده وشي، موږ به یوه موافقه ترسیدلی وو. او په ځند کې باید په تنګ د کشفي او استخباراتي ارګانونه باید تقویه شي، هغوی باید جدي خپلو وظایفو ته متوجه شي. یو تعهد باید دواړه طرفه د جنګ پلویان باید ولیري، ځکه چې په بین المللي مسافونو کې هم راغلی ده چې د ډاکټر وژنه، د ژورنالیست وژنه هیڅ کوم اغه نه لري، کوم بورد نه لري. او دا په دوه باندې ډېر تاکید کی چې نه باید ډاکتران د باندې ولاړ شي، ځکه چې هغوی دواړه طرفو ته هغه خدمت کوي، او نه باید ژورنالیستان د باندې ولاړ شي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې پخوانی مشر او په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر پخوانی رئیس رحیم الله سمندر هم په خبرونه کې راسره ملګری شو. سمندر صاحب، مننه چې خبرونه ته راغلي. ستاسو له پخوانی تجربه چې تاسو ټولنه لرله او په هغه وخت کې له خبریالانو سره په ارتباط کې وي، هغه وخت هم همدا اندېښنې وي، همدا خبرونه وو، ګڼ خبریالان په تیرو کلونو کې په افغانستان کې وژل شوي دي، تهدید شوي دي، کومې لارې چارې چې تاسو په هغه وخت کې خبریالانو ته ورښولې د خپلې ټولنې لخوا، هغه څه وي چې څرنګه کېدای شي چې خبریال ځان خوندي وساتي؟
اصل کې د ژورنالیزم اصول هغه مهم اساسات دي چې موږ همیشه دوستانو ته بخوا په دغه مواردو کې تشریح کړی، او همیشه مو سپارښتنه ورته کړې چې تاسو په ټولو ژورنالیستیکو کارونو کې بے پری اوسئ، مسلکی اوسئ، متوازن ژورنالیزم، مسلکی ژورنالیزم غوره کړئ. د دې ترڅنګ مو همیشه خبریالانو ته بخوا او نن پورې وایو چې تاسو کوشش وکړئ په خپلو سیمو کې کار کوئ، ری چاپیریال ته تک را تک ته د ټول شان ته متوجه اوسئ، او هغه سپارښتنه چې یو شمېر نړیوالې مؤسسې لري یا زموږ ټولنې لرلې یا اوسم لري، هغه دا وی چې همیشه تاسو یو شمېر ابتدایي امنیتي تدابیر همیشه لرئ.
همیشه چې کله حرکت کوي یو ځای نه ګوري خوښام ګوري وسایل هم چې کوي چې تخره نه خسته چاودیدون کې توکي نه انختی یا چانه یې درته یي دا راز چې کله دفتر ته ځي یا خو بیا چې موټر ته پورته کیږي یو شمېر تدابیر پام کې وساتي چې کور ته ځي یا د دفتر ته ځي خوښه یو شمېر امنیتی تدابیر دي چې هغه معمولا کورنۍ نړیوالې ټولنې همیشه سپارښتنه کوي یو شمېر رسنۍ مهمه رسنۍ هم هغه سپارښتنه کوي خپل ټولو همکارانو ته خو افغانستان جنگي شرایط داسې دي چې دلته یو شمېر دغه تدابیر یا یو شمېر دغه سپارښتنې حتی نشي مراد کېدلای یو خدا دی چې افغانستان د سنۍ ټول هغه امکانات نه لري محدود شمېر رسنۍ دي چې هغه امکانات دي یا بهرني تمویل لري یا بهرني هیوادونه پورې ارتباط لري پاتې یو شمېر لوی رسنۍ چې کور دننه امکانات لري هغه دغه سي تدابیر کله کله خوندي تدابیر ساتي یو شمېر لمدونه لارخونه حتی چاتی لارخونه ویډیوي اډیوي لارخونه ورکوي دوستانو ته خپل همکارانو ته وسایل ورکوي همیشه چې دی کاری ساحه ته دی یو شمېر امنیتی وسایل یا خوندیتوب وسایل ورکوي چې هغه نه استفاده کوي هلمند ول یو شرایط کې چې هغه ټول ولسوالۍ په ټول وخت کې همیشه جنگي شرایط او جنگي وضعیت دی یا تازه موږ هلمند کې جنگ تیر کړی الته دغه شی حالت کې دغه ټول تدابیر او پام کې نیول ډیر بستولونی ډیر بسخت یو خبر نگار سره او هغه امکانات هم نشته الته هغه شی خوندیتوب لپاره هغه شی تضمین هم نشته حکومت خپل یو عالم ستونزې لري د خپل چارواکو د خپل مامورینو خوندیتوب نشي کولای څو بیا پاتې شي جرنالیست ساتنې ته
مننه سمندر صاحب مساقسب سمندر صاحب خو سرګندونه تاسو واوریدلې دی وای چې حکومت خپل ستونزې لري په داسې حالت کې چې حکومت هم مشکلات لري او بیا هم د خبريال غونډې یو څوک چې هغه د دوړو لوريو خبرونه تر خلکو پورې رسوي څنګه ځان وساتي او څه باید وشي آیا د بیان ازادي غلي شي
نو کدی بیان ازاده دی غلی کولو خبره واخو یو ژورنالیست بم په صحنه کې نیوی دوی به هم داسې د خپل دفترونه راپورونه جوړوي او د خطرونو ته بزانونه نه ورمخته کوي دا چې دوی هر یو د هلمند په شان چې هلته دا د درې هفتې شوې جګړه روانه ده شپې ورځې او داسې یو صحنه کې دی وی چې معلومات راواخلي و نور دنیا دغه نه با خبره کی دا ته تقدیر او تمجید وځه مونږ په دغه سي اشخاص نه تنها یوازې د مون په وطن کې بلکې په ډیرو ملکونو کې سرونه راپورته کی او دوی په ژورنالیزم په دنیا کې خپل رول ولوبوي او په تاریخ کې یو شای د ځان پرېږدي حکومت دا څلوریز کاله د څلوریز کاله کیږي چې جنگونه دي دلته بمباری دي او وژنې دي او ډېر مشکلاتونه سره خصوصا د نن څل کاله چې موږ نوې دیموکراسي دلته شروع کړې ده او هر څوک کولای شي چې خپل اواز پورته کړي دی هم موږ جنجال تر دې اندازې پورې پیدا کړی ده خو لیکن د دیموکراسي ابتدا همدغه سي ده په هر ملک هم دغه سي ده او حکومت باید منظم شي باید په ژورنالیستانو په نایو په د نورو ژورنالیستانو په برخه کې باید داسې کورسونه لکه چې سمندر صاحب وویل دغه وختن په وختن باید نو ژورنالیستانو باندې ته جوړ شي تر څو دوی پوه شي چې یوې صحنې ته چې ورځي څومره معلومات د یوې صحنې نه دوی لري چا سره دوی چی په چا باندې دوی اعتماد کولی شي چې ځان سره یې هلته بوزي یا دوی خپل دوی هلته ځي دغه ټول داسې خبرې دي چې یو ژورنالیست باید هغونه با خبره وي او په هغه په فکر کې وي او د دې هېڅکله دغه خپل ژوند داسې خطر ته ورونه غورځ ورته سره مخامخ نه کی چې د دغه خچپ شي مشکلاتونه ډېر زیات دي او د فساد جړې د دې اوسنی حکومت نه دي ایمونږ وطن کوچنی وطن ده او طالبانو نه وروسته داسې پلان نه و چې د وطن څنګه جوړ شي یو ورې پیسې ډېرې زیاتې راغلې دي هر طرف نه او دغه خلکو چې هیڅ نه لرل هغه دفتن میلیونران شول او دغه فساد اوس د ټولنې و برخه ده.
عادل جان بهرام نظامی، د فساد موضوع د خبریال مسونیت سره څومره ارتباط لري ستاسو په باور؟
فساد یا اداري فساد هغه یو غمیزه ده چې هر برخه ته چې مخ کړی هغه برخه د ناکامۍ سره مخامخ کیږي. څه پاتې د امنیتي برخه نو دا سلسله کې تړاو لري، ځکه چې هلته که په امنیتي برخه کې یا په امنیتي ارګانونو کې مشکلات موجود وي، په مدیریت کې یې، په اداره کې، نو طبعا دا غمیز منځته تللی شي.
سمندر صاحب، د فساد مسلې ته اشاره وشوه، په دې شک نشته چې ځینې راپورونه داسې وي چې یوه قضیه سیریل کیږي او په نړۍ کې هم دا مثالونه شته، بیا خبریال ژوند له خطر سره مخامخ شي، لیکن یو خبریال چې دی لکه الیاس دی چې د ورځني ژوند راپورونه ورکوي چې دلته جګړه وشوه او هلته دا وشل شو او هلته دا کار وشو، او د راپور اعتقای هم د خلکو په اوازونو باندې وي، د دې لپاره هم د فساد مسله مطرح کېدای شي چې دغه خبریال وشل شي د فساد له خطره؟
هلمند اوسنی وضعیت کې مونږ د خبرنگار د مستعد توانا بی طرف او مسلکی خبریال وشل چې دي د فساد تړاو ورکو یا د فساد پیښو پورې د وژنه وتړو، زه فکر کوم دا کاملا یو تروریستي پیښه وه. او خبریالان په هلمند کې چې څومره دي زمونږ اکثره کوشش کوي چې د هلمند واقعیت هغه سې چې دي هغه چې خلکو ته وړاندې کړو. په تېره بیا د ازادۍ خبریالان چې ما عملاً هلته کار کړی، عملاً دا زما ټیم و، همکاران مو دي، دا ټولو سره ما څو کاله کار کړی، دوی ما ته معلوم دي، مسلکي خبریالان دي، دوی د دوی په کار کې اصلاً دغسې مسایل دخیل نه دي. طبیعتاً دوی چې کوم کار کوي هغه تاثیر ګذار دی، تاثیر لري په ټولنه کې، یو خوا یا بل خوا خواشینی کوي، منتها دوی حقایق خپروي، دوی هغه څه خپروي چې ویني. او مونږ ته د ازادۍ پالیسي هم معلومه ده چې هغه همیشه خبر وړاندې کوي، خپله قضاوت نه کوي، خبریالان هم قضاوت نه کوي. نو دا پیښه یو تروریستي پیښه ده، باید وپلټل شي، باید جدي څېړنې وشي.
مننه سمندر صاحب. رحیم الله سمندر د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې پخوانی مشر، او په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر پخوانی رئیس، همدارس نبی مساق د ولسمشر د رسنیو د برخې سلاکار، او عادل بهرام نظامی د جمهوری غشتون کې ګوند مشر. مننه له تاسو چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
شي زمونږ د